السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیزو بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یهود دریمه او د فبروري 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. هند نن سه شنبه افغانستان ته 10,000 ټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشوا پاراجولی بیگا له آل انډیا راډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 ټنه غنم د واګې بندر له لارې په لاریو کې افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی. تمدا د ازبکستان پلازمینه تاشکان کې نن د افغانستان اړوند یو غونډه جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماټان برخه اخلي. د نیکالسن د پرونیو ټویټونو لمخې تمدا د تاشکان په قربتوب دی ناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیسک او لوهانسک سیمې چې د روسي پلاوه بلتن غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي خپلواکي په رسمیت وپیژنده. پوتین تیره شپه تر یوې وینا وروسته د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه لاسلیک کړل. کرملین وایي دا سندونه د همدغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه راپارولي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه پچټوګرام لوبغالي کې تر سره کیږي. افغان لوبډله له بنگلاديش سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزه لوبې لري. دا خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د بریتانیا استخبارات وایي له دې هیواد یو شمیر سختدریزي وسلوال افغانستان ته روان دي. طالبان څه پرې وایي؟
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي او هوایي ډګرونه کنټرول دي.
د طالبانو لخوا د بندې شویو ښځینه فعالانو اعترافونو غبرګونونه پارول.
ویډیوی نشر شده توسط ویدیوگانو ته توجه وکړو. معترض ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
همیشه که تحت فشار هستند.
کندوز کې خزینه صنعتکاران شکایت کوي چې کاروبار یې ټکنی شوی. روسیې په یوه بېساري ګام کې د اوکراین د دو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لویدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډالو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت وایي هیڅوک نشي کولی افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. صفی الله ستانکزای په بخښنې سره سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبعه د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام شوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه برتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل په برتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي، څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او برتانیا ته ګواښ پیش کړي. د برتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې برتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ته ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمارل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدوو، اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي، هیڅوک نشي کوی چې راسي داعشیانو سره یو ځای شي. که داسې حادثه څوک هم کې موږ مخه نیولی شو. بل داعشیان دلته حضور نه لري، ځای نه ده معلوم، ادرس یې نه ده معلوم او کوم سیمه په لاس کې نه لري. بنان
په تیره سلواغه یا دلوی میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوه یې برتانوي پاسپورت درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي. دوی هر یو له 10,000 پاونډو زیاتې پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې.
و موردل چې د بریتانیا د کورنۍ او استخباراتو مسولین وایي یو شمیر ترهګر هڅه کوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته له سختدریزو ډلو سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې د افغانستان پولې کنټرول دي او دوی چاته په دې هدف اجازه نه ورکوي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، په کور دننه یو شمیر ښځینه فعالانو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر ښځینه فعالانې توقیف او بندي شوې، چې وروسته یې د اعترافونو یوه ویډیو هم رسنیو ته راووتله. تازه د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه وایي چې طالبانو له بندي ښځینه فعالانو نه په زور اعتراف اخیستی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینره سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغو ښځو اعتراف اخیستی او هغوی ویرولې دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویدیوی نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویدیو چې د معترض خزو اعتراف کوي، متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترض خزو له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 29 خزو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لا درکه شوې وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او پخوانۍ پولیسه ځلا ځازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخص وه چې دوی د اوازونو تون ډېر فرق کوله او دغه اوازونو کې سکتګي وه، بل چې زیاترو ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و د هغه اصل نه، او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغه ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیر یې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د مرسته پرون دوشنبه اعلان کړه. تفصیل له سفیر الله ستانګزی اورو.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې لس میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویژي کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې وه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړپوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د رسنیو د اقتصادي ستونزو اړوند یوه موضوع را اخلو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د رسنیو مالی ستونزو ته په کتو د دوی مالیات معاف او د برېښنا بیې ورته کمې کړي. دا بنسټونه وایي دا کار به د رسنیو د تړل کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې یو ډېر شمېر رسنۍ د مالی ستونزو له کبله وتړل شوې او پاته نورې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سالم د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاشات کارمندان
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمېر یې د مالی ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یو وروستۍ بیلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 28مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم و د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ترسومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. انټرنیټ کې کاروي نو زموږ په ویبپاڼې بسنه مکوي. فیسبوک ته هم ورشي زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر ټوئیټر مو هم مونډلې شئ. دغه راز په یوټیوب کې هم د آزاد رادیو خبرونه شته او په انستګرام کې هم. راځو یوې بلې موضوع ته. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د برېښنا دوامدار پرچاوي دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دوی دا کوي چې په یو ورځ او شپه کې یوازې د څو محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې دا ستونزه د لنډمهال لپاره ده او د حل لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ځینې ښاریان د برېښنا له کموالي او دوامداري پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي مینا وایي په څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته برېښنا لري.
د برېښنا نشټوالی په کابل او نورو ولایتونو کې په یوه ستونزه بدل شوی. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې له کوره د دفتر کار کوي، ټلیفونونه او کمپیوټرونه یې په کافي اندازه برېښنا ته اړتیا لري. زما په ګډون ډېری کسان خپل کمپیوټرونه له کوره وړي چې چارج کړي. دا یوه ستونزه ده.
د کابل بل اوسیدونکو محراب وای د برېښنا د منظم او عادلانه ویش لپاره پروګرام نشته.
دا شپې هم چې برېښنا راشي او 15 دقیقې وروسته بیرته لاړ شي، بیا داسې وخت راځي چې ټول ویده وي او بیا د سهار له اذان مخکې په 4 بجو بیرته ځي. د برېښنا د ویش لپاره منظم پروګرام نشته.
خود برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي رادیو ته وویل چې دا ستونزه د لنډ مهال لپاره ده او د حل کېدو لپاره یې هڅې روانې دي.
دا ستونزه اوږدې نه وي، لنډمهاله وي. یوازې د ژمي په موسم کې دا ستونزه راایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کېږي. نو پر دې اساس باندې نو د برېښنا پرچوي کوو او دا ستونزه انشاءالله ژر حلېږي.
د برېښنا شرکت د مسؤلانو په خبره اوسمهال کابل ښار 500 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دوی یوازې 380 میگا واټ برېښنا تولیدوي. له همدې امله د برېښنا پرچوي ډېره ده. وړاندې تر دې یاد شرکت ویلي وو چې پورستیو څلورو میاشتو کې له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره د 260 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي. د دې قراردادونو پر بنسټ له ازبکستان څخه په یو ساعت کې 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد میگا واټ، له ایران څخه 800 میلیون کیلو واټ او له ترکمنستان څخه 1.3 میگا واټ برېښنا افغانستان ته ورکول کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي وو چې په دې اندازه برېښنا به افغانستان ته ورسیږي او په شپږ ویشتو ولایتونو کې به پر خلکو ویشل شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو تاوده موضوع هغه دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو بې ساري ګام کې د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې دونیتسک او لوهانسک په رسمیت وپیژندې او د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه یې لاسلیک کړل. د ولادیمیر پوتین دغه اعلان او دغه پریکړې په پراخه کچه غبرګونونه پارولې. تفصیل له صفی الله سانګزی او
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تیره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل:
شتایو необходимо принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه پارولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېپ بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره خپل غږونه هم راته ثبت کړئ، موږ به درته خبرو. په دې سره د دغه خبری مجلې خبری توکي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. هغه شمیر خزی چې په کندوز کې د لاسي صنایعو سوداګري کوي وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونې پر کاروبار ناوړه اغیزې کړې او له امله اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې.
50 کلنه مریم چې له لس کالو راهیسې د کندز په کونه فروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه، خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپل کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې هم دلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو 3 میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بېوزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 30 افغانۍ پاتې کیږي. پخوا موږ هره ورځ له 500 افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغې د خبرو له مخې چې په بازار کې ښځې په اسانۍ کار نشي کولی، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګه ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړې هم یو شمېر نورو مېرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر دفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. 40 کلنې فرښتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برسه، ما چی مجبورت داریم پیرامی جا متکره بشینیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونډه یم او شپږ کوچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوې ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او 100 افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ورباندې اخلم او خپلو بچو ته یې وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لوري وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وس په همڅو نړیوالې ورسپانې راوخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. نېشنل ورسپانه چې له عربي متحده اماراتو خبريږي، د برتانیا د ام اف 5 د استخباراتي ادارې د مشر کین مکلوم له قوله وایي برتانوي سختدریزي افغانستان ته ځي. له سرلیک نه لاندې په یو جمله کې راغلي، امکان لري چې د طالبانو تر واک لاندې بې وزله افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په روسنځای بدل شي. ورسپانه د مکالوم لخلی زیاتی د برتانیا استخباراتو داسې شواهد ترلاسه کړي چې خی ترهګر یو ځل بیا افغانستان کې ځانونه منسجموي او نوي استخدام شوي افراد دې هیواد ته سفرونه کوي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو سره د اندېښنې ملي وي چې امکان لري نړیوال ترهګر یو ځل بیا دې هیواد کې پټنځایونه پیدا کړي. سره د دې چې طالب مشانو ژمنه کړې چې داسې کسانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د نېشنل ریسپانس د داعش سختریزي ډله د خراسان څنګه افغانستان کې تر ټولو ډیره اورپا کې ډله بللې، خو طالب چارواکو په ورستوي کې ویلي چې د داعش ډله نشي کولای افغانستان کې ګواښ رامنځته کړي. طالبانو همدارنګه ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. ریسپانس لیکلي طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه تنه چې یو یې برتانوي پاسپورت درلود د افغانستان په شمال کې په یو بندر کې په دې شک ونیول چې د داعش ډلې لخوا استخدام شوی دی. دوی وختل د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ننوځي. له امریکا خبرېدونکو نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیکي دی طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارک کې د خبرې شوې دی لیکنې په وینا طالبان واک ته د بیا رسیدو لپاره دوه لسیزې وجنګېدل، خو د یو نوي پایل لپاره یې شمني د داخلي اختلافونو او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. ورسپانه وړاندې دا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافونو سره مخ دي. د لیکوال په باور اختلافونه په یو اړخ کې د کندهار طالبان دي چې پکې د طالبانو مشر مولوي حبت الله خونزاده، د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغنی برادر شامل دي. د ورسپانې په باور په بل طرف کې د حقانی شبکه د چدي لیکوال په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د طالبانو په حکومت کې وسنوي مشانو پر لپ سیدا اداوي چې ګوندې د دوی ترمن څولوري او اختلافونه دي رد کړی دی او وایي چې دوی د یو مشرتابه لاندې خپل حکومت ولي او کارونه تنظیموي. ګارډین ورسپانې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ ملبند سرګندونې خبرې کړې چې وایي لویدیز د قحطۍ د سیاست پر تحمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت لورانونکو زیانونو سره مخ کړي. خغلی ملبند چې د مهال د ژغورنې نړیوالې کمیټې اجرایی مشر دی ورسپانه ته د پیغور په بڼه ویلي کچیر موږ وخت به چې یو ناکام دولت جوړ کړو تر هغه پالیسۍ چې وسی لرو بل هیڅ بهتره پالیسی نشو موندلی. ملبند د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې وخت چې د افغانستان کنګل شوی پانګه دی نه یوازې د بشري مرستو بلکه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره هم آزاد. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مخترا خلې دي. څو پیغامونه راخلو
چې لاشي رئیس توه خپل تلای له خوتي دی فوچ جواب څنګه جواب ورکړي چې توا امرستي شفافه روان دي په ټول مو شو کې فساد اداري یو په 200 دي قسم په هغه کې به یو په 200 ګرد مسکینان د وژو مود کو د کښیانو د بغارو څخه فماجد کې شفې کوچې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او بیرې لري دا سم کوي د اذان او بیرې لري کفار د بشر د فار دغه نه زور شوی تي چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدې لغمان ولایت کرغیو له سوالي کاکا سره ماشاله سیمه کې درته تیر ورځ یو دا شپانه ول درکه تاسو یو سرک ته سرک ما باندې کیږي چې ولې وي او خلکو نه به مروانانه به دوار سیرونه وختل او تلاشی خو له خبر سره کوي څنګه باندې ساده چوله او خلکو ویل زړه د امارات کارکون کیږي چې امارات غړي دي نو چې موږ خپل د امارات خطه خبر ورکړو هغه کوچان وته کې د کوچان ول نو زه د امارات د حکومت دا وختنه کوم چې دې ته جديم فاونرانه وکړي. والسلام کرام. السلام علیکم. تحصیل منو ولایت کنی ولید زما د ازادي کارکون صدا فایشتي چې زما ځانتر اسلامي امارت خلکو پر ورسي په ایلمن کې دا کومې مرستې چې شکېدلې اول ورځ زما په د 400 ډالر کې نیوښتې به ته دا کارکون څه ما ته زنګول څه کستانم سمور دلې سینجری کو یا به ته دا کومې روپۍ چې دا مې نیمستاد نیم زمږ دي مدا باید چې دا شي د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دي سره کوم کار کوي د هیمن خلک مدا باید چې چمونه کې دا اسلامي مرسته جوړه نه سمې لږ چې دا خلک باید دا خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو ورکوي وانه کې نو دا خو نه جایز ده د خدای سامان.
السلام علیکم. عبدالبصیر خپلواک د کندهار ولایت څخه سره پاړی کوي.
زما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي، څو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا تفسیر حیثیت لري. ستونزه ژر تر ژره کېږي، هغه د معرف ستونزه دې حل کړي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغامونه وو. یادونه کوو چې کله موږ ته پیغام راستوي، هیله مو دا ده چې یوه داسې ټولنیزه او اجتماعي ستونزه چې ستاسو د سیمې خلک ورسره مخ وي راسره شریکه کړئ. د خپلې سیمې د ژوند د وضعیت په اړه راته ووایئ. اوس همدومره، تر بیا خیر چلو.